የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
አሰላሙ አለይኩም አሰዱላ ሐሰን ፈሪም አዛዴ ራዲዮ መጀላ ወንዲከውም በፐልሾቪ ኸበራውነ ኬ ጁዋን ኪሰሊኩን ከይ ነስረቱላ አርማን ኸበላ የወለንደከይ ኪሰራተል ወሊ ایمادودین دوران په پښتو کې د ولسی ادب د راټولولو او څېړلو د بهیر پنیمګړتیاو شخیشي
ټی اس ایلیټ وای وای هر نسل باید د تحقیق او د تنقید لپاره خپل اصول ایجاد کړي دوی باید یو خپل طرز ولري
په کوټه کې د خپلواکۍ د ورځې په بیاړ جوړ شوی محفل ته د ننګرهار د بهسودو د پل رستورانونو ته او په کابل کې د میدوتیک په دفتر کې د آصف عمر د ادبي هڅو د قدردانۍ غونډې ته هم راسرتلای شي د ونې فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي
د خبريالانو او ژورنالیستانو د ملاتړ صندوق مدیره هیئت وټاکل شو د باختر اژانس له ریپورت سره سم په حقیقونه کې چې د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رهین په مشرۍ وشوه د رسنیو یو لس کس فعالان د ملاتړ د صندوق د مدیره هیئت د غړیو په حیث غوړه شول په دې غونډه کې درې کس د ملاتړ د صندوق د پلټنې او تفتیش د غړیو په توګه او درې نور د ملاتړ د صندوق د عمل هیئت په حیث وټاکل شول د یادولو ده چې د خبريالانو او ژورنالیستانو د ملاتړ صندوق د ناروغ او ټپي او نورو هغو خبريالانو د مالی ملاتړ لپاره جوړ شوی دی چې له جدي ستونزو سره مخ وي په کندوز کې د افغانستان د خپلواکۍ د 59م کال په ویاړ مشاعره وشوه په دې غونډه کې چې پسرلی کلتوري ټولنې رابللې وه د مدني ټولنې غړیو دینی علماو قومي مشرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته په غونډه کې د خپلواکۍ د معنوي اهمیت او ارزښت په باره کې ویناوې واورول شوې او هیوادني شعرونه ولوستل شول او وروستای خبر دا چې زما افغانستان د اکسونو د هغه نندرتون نوم دی چې په کابل کې په ملي ګالری کې پرانستل شو په دغه نندرتون کې علي احمد بختیاری خپل دیش قطعی اکسونه چې په کابل او کاپیسا کې اخیستي ننداری ته ایښي دي د اکسونو د دغه نندرتون د پرانیستې په غونډه کې د ملي ګالری مشر صابر رحماني وویل چې ملي ګالری د ټولو هغو کسانو د آثارو وړاندې کولو ته تیاره ده چې هنری فعالیتونه کوي
د افغانستان د استقلال 59م کالیسه سش کال په کوټه کې هم ولمنځل شو برکوال میخیل مو د لمنځنی لدی غونډي خبرې
په کوټه کې د افغانستان په جنرال کونسلګری کې د جنو امنیتي او نورو ستونزو لامل پر لپسې څو کاله د افغانستان د خپلواکۍ ورځ نه ولمنځل شوې خو سږ دا ورځ په ډیرو شاندارو مراسمو سره ولمنځل شوه چې د کوټې په شمول د بلوچستان له بیلابیلو سیمو او کیمپونو څخه افغان کډوالو او همدارنګ د بلوچستان ایالت د والی او اعلی وزیر په شمول ایالتي وزیرانو او ځایي پښتنو او بلوڅو هم پکې ګډون کړی وو د افغانستان جنرال کونسل وحید الله مومند د جشن ګډونوالو ته په خپل وینا کې په تیرو دیارلسو کلونه کې په افغانستان کې د وادي او بیارغونې د کارونو په اړه معلومات ورکړل د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې د مبارکۍ ترڅنګ افغانان دې ته وهڅول چې خپل اولادونه باسواده او د خپل هیواد له تاریخ خبر کړي
نن د افغانستان د خپلواکۍ 59 کلیزه ده او ټول افغانان په ډېر شوق او ذوق خپل کورونه کلی او بازارونه د خپلواکۍ په شعارونو سنگاروي خو اړینه ده چې په وسنۍ عصر کې د خپلواکۍ لمانځنه داسې وشي چې د خپل ماشومانو په زړونو کې د هیواد مینې ته وده ورکړو او د هیواد پالنې او د هیواد د بیا رغولو احساسات په دوی کې راوپارو خپل ماشومان باسواده کړو
وحید الله مومند د افغانستان د حکومت او ملت په استازیتوب په پاکستان کې شاوخوا درې لسیزې افغان کډوالو ته پر ځای ورکولو د پاکستان ستاینه او مننه وکړه او پر افغان کډوالو یې غږ وکړ چې هر څومره ژر چې کېږي باید خپل هیواد ته ستانه شي
د افغانستان حکومت په خپل کړي هغه هوډ ولاړ دی چې افغان کډوال به په داوطلبانه عزتمند او تدریجي ډول په خپل هیواد کې د امنیتي وضعیت اقتصادي امکاناتو او د دوی د پوهنې او روزنې د امکاناتو د برابرولو په پام کې نیولو سره خپل هیواد ته ستنوي. څرنګه چې د کډوالو مسله په بشپړ ډول یو بشر دوستانه مسله ده، نو موږ هیله مند یو چې دا مسله د سیاسي مسایلو څخه لرې وساتل شي.
د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و. نوموړي د افغان ماشومانو له خوا له ملي ترانو او د افغانستان له ملي اتڼ خوند واخیست او ازادي راډیو ته په ځانګړو خبرو کې وویل. بلوڅان له افغانانو سره تاریخي اړیکې لري او غواړي چې په افغانستان کې همیشنۍ سوله راسي.
میں بلوچستان حکومت کی طرف سے اپنے افغان بھائیوں کو 95 انڈیپینڈ ڈے کے حوالے سے مبارکباد.
زده بلوچستان حکومت لخوا خپل افغان ورونو ته د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کالیزې مبارکي وایم. هیله من یم چې دوی هر کال دا ورځ ښه په جوش او ولولو سره ولمانځي. زموږ رښتیا که د بلوڅو پښتنو وي یا د بلوڅو افغانانو وي، ډېرې پخوانۍ دي او موږ په کلتوري او تاریخي توګه له یو بل سره تړلي یو. زموږ هیله او هڅه دا ده چې په افغانستان کې سوله، پرمختګ او جمهوریت وي، چې افغانان د خپل هیواد ساتنه وکړي او افغان ولس هغه اسانتیاوې ترلاسه کړي چې دوی ورته اړتیا لري. او موږ په دې فکر یو چې که په بلوچستان کې امنیت وي، په افغانستان کې به امنیت وي. که په افغانستان کې امنیت وي، په بلوچستان او په پاکستان کې به امنیت وي. د بلوچستان والي یا گورنر محمد خان اڅکزی هم د افغانستان په جشن کې ګډون کړی و. ده وویل افغانستان او پاکستان له یو بل سره بېل ورورګلوي بله چاره نه لري.
افغانستان د ټول ایشیا، افریقا، هغه ټولو کې چې کوم د یورپي استعمار وو، دغه څه متول پیل و او دا اول ملک دی چې ځان له ازادي وغوښتل. مخکل دا خواهش دی چې افغانستان او د پاکستان د ژوند په هر فیلډ کې معاونت سره وکړي، انکلوډینګ ډیفینس. موږ د سټاف کالج لرو، د دوی خلک باید چې راشي. ترکیې له ځي، بل ځای له ځي، تم راشي، نو څه دي پکې؟ ها، بل چاره نه لرو. پاکستان او افغانستان به ضرور ولي.
په دې جشن کې ګڼ شمېر افغانو مېرمنو هم برخه اخیستې وه. لامیه چې په کوټه کې د حضرت بلال علي لیسې ښوونکې ده، وایي هر کال په افغاني ښوونځیو او لیسو کې هم د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي.
دا زموږ افغانان چې دلې دي، دوی ګرده خپل د وطن څخه مینه لري، مګر ځینې مجبوریتونه دي چې دوی خپل وطن ته تلای نه سي. دلته د ازادي ورځ دي، لکه نور ورځ چې دي، ګرده دلته تجلیل کیږي. زموږ د افغانانو لپاره دا ډېر یو د فخر ځای دی چې موږ د پردي ملک وسیدل باوجود بیا هم خپل افغانستان یادو.
په کوټه کې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د ګوتو په شمیر کورنۍ اوسېږي. د ننګرهار اوسېدونکی همایون هم یو له دغو کورنیو څخه دی چې په دې جشن کې برخه اخیستې وه. خپله خوشحالي یې داسې څرګنده کړه:
دا خو د هر افغان د ارزو او هیله ده چې خپل استقلال په خپله باندې دوی ولمانځي، که په افغانستان کې، که د افغانستان نه بهر په نورو ملکونو کې. افغان قونسلګرۍ کې دا ورځ نن په ډېر شاندار مراسمو کې لمانځل کېږي او موږ په دې ډېر خوشحاله یو.
په جنرال قونسلګرۍ کې د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کالیزې جشن د شپې تر ناوخته دوام درلود، چې سندرغاړي سمیرا ناس پکې ملي او اتڼي سندرې واورولې او ځوانانو ورته اتڼونه وکړل. سره له دې چې دا ځل د استقلال جشن ته زښته ډېر خلک رابلل شوي وو، خو دا چې د تېرو کلونو په نسبت په کوټه کې امنیت ښه سوی، نو د افغانستان قونسلګرۍ ته د راتګ په لاره کې په عادي ډول امنیت نیول سوی وو.
د یو هیواد د خپلواکۍ د ګټلو مقصد دای چې د ودانولو په مخ کې پراته خنډونه لري شي او اوسیدونکي لا خوشاله او پرمختللی ژوند وکړي. د افغانستان د خپلواکۍ د 95 کالیزې په مناسبت مو د استاد اولمیر د یوې ترانې اورېدو ته رابولو چې د ماینونو نه بلکې د ګلونو د کرلو خبره پکې کیږي.
وطن عبودان خرم خدمت بای ضرور کرم زدا وطن عبودان خرم خدمت بای ضرور کرم پکی د عمر خزان خرم خدمت بای ضرور کرم پکی د عمر خزان خرم خدمت بای ضرور دا ازم دا پیمان دے غلام پکی کرما دا ازم دا پیمان دے غلام پکی کرما وطن جنت نشان دے غلام پکی کرما.
په افغانستان کې که تر هر چا ډیر ناولونه زبیر شفیقی ژباړلي، نو تر هر چا ډیر ناولونه شاید آصف عمر لیکلي وي. د ښاغلي عمر نه ناولونه چاپ شوي او پنځه نورې د چاپ انتظار باسي. څو ورځې له مخه پل فکری کړی او میدوتیک ادارې په شریکه د آصف عمر د ادبي هڅو د قدرونې غونډه جوړه کړې وه چې زموږ همکار نورګل شفق هم ورغلی او دغه رپورټ یې ورباندې برابر کړی دی.
د زمری پر 22مه د افغان ناول لیکونکي او کیسه لیکوال محمد آصف عمر د ادبي کارونو د یوې غونډې په ترڅ کې ستاینه وشوه. دا غونډه چې په کابل کې د میډیوټیک افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز او پل فکری کړي جوړه کړې وه، د پل فکری کړي د ستوري ځوانان د لړۍ لومړۍ غونډه وه. د دې کړي استازي اجمل تورمان ګډونوالو ته وویل:
میډیوټیک افغانستان کابل ټولنیز رسنیز دفتر ته مننه کوو چې د ستوري ځوانانو د لړۍ لپاره پل فکری کړي خپل ملګرتیا ته انتخاب کړه. دوهم، ویاړو چې د خپل موجودیت اعلان په داسې غونډه کې کوو چې یو ځوان لیکوال د خپلو وړتیاو له مخې لمانځل کیږي. محمد آصف عمر چې نه ناوله چاپ شوي او پنځه نورې د چاپ لپاره چمتو دي، د پل لپاره د پل بختور وي. زموږ موخه او هدف په بېلابېلو برخو کې د ځوانانو استعدادونو لمانځل او هڅول، د ځوانانو په وړاندې د پرتو ستونزو د هواري موضوع، او دا چې څنګه کولای شو ځوان فعالیتونه همغږي او د اړتیا وړ مهمو موضوعاتو ته پام ورواړو.
لیکوال او ژورنالیست رضوان الله زرمتی د غونډې ګډونوالو ته د آصف عمر لنډ ژوندلیک ورواوراوه. آصف عمر چې په 1946 کال د لغمان په علي شنګ ولسوالۍ کې پیدا شوی، د کیسه لیکنې او ژباړو سربیره څو ناولونه هم لیکلي دي. د ده د چاپ شویو او ناچاپ آثارو په اړه ښاغلي زرمتی وویل:
کیسه لیکنې د روسیې په سان پیټرزبورګ ښار کې پیل کړه. لومړی ناول یې د شین اسمان سیوری نومېده چې چاپ نه شو. کیسه هم لیکلی او هم له روسی ژبه ژباړلی دی. تر اوسه یې دغه کتابونه چاپ شوي دي: د تورتم پر لور، پولیسي ناول، مکمل زناور، د نړۍ مشهورې ماجراوي، وروستۍ سا، مینه د نن په لومه کې، توره، د بلې دنیا واده، د بخت پتاسه، لږ په ځان پام کوه. د ښاغلي عمر نه چاپ شوي آثار هم په دې ډول دي: د مرګ ماتې ناول، ناامیده هڅه، بیچاره شتمن، غیرتیان، او یو بل ناول اوربله کړه.
په غونډه کې ګڼو لیکوالانو او شاعرانو د آصف عمر پر لیکنو خبرې وکړې. له دوی ځوان شاعر او لیکوال میر احمد یا د ښاغلي عمر د ځینو لیکل شویو ناولونو ځانګړنې بیان کړې او د هغه لیکنې د افغاني ټولنې هنداره وګڼلې. میر احمد یاد:
زه خپل د دې ډول لیک طرفدار یم، ځکه موږ به خپل هنداره وګڼو، موږ به پکې خپل ځان وینو، موږ به خپل ټولنه کې شته ستونزو ته متوجه کړي. د بخت پتاسې کې راغستل شوی کیسه نن تقریبا د هر افغان کور کې سره. مینا د نن په لومه کې یوازې د دوو کرکټرونو ژوند نه دی چې په ناول کې پیژنو، بلکې زموږ په ټولنه کې د هر زلمي او پیغلې مینا او لا تر دې ډېرې غوښتنې د همداسې ناتعارف شوي او ننګونو په لومه کې دي. او موږ یا خو قرباني کیږو او یا په خړو سرو سترګو یې ننداره کوو. روستای سا یوازې په ناول کې د شته خزینه کرکټر روستای سا نه ده، بلکې دا د ټولنې د هر مېرمنې روستای سا ده چې د شته ناسم رواجونو او بې انصافیو له امله خیژي.
ګل رحمان رحماني د دې غونډې یو بل ویناوال و. د ویل:
که چېرته د ښاغلي عمر د ناولونو پاڼې واړو، نو زه به د هنري او ولسي رنګ له خوبلت نه ډېره ډکه، او په ناولونو کې د داستاني او اړوند کرکټر ژبه کارولې ده چې همدا د داستان د طبیعي رنګ، ساده منطق او لوستونکو د موندلو یو راز دی.
که کوم لیکوال ته لمانځغونډې جوړې شي او که نه، دی باید خپل کار ته دوام ورکړي. داسې څه هغه ته په جوړې شوې دې غونډې کې په خپله آصف عمر وویل او له ټولو یې مننه وکړه:
ډېرې لیکنې مې کړې، لیکن داسې وخت کې مې کړې چې اصلا څوک خبر نه و، اصلا لمانځل شوي نه دي، خو لوستونکي ته رسېدلي، لوستونکي لوستي دي، بېرته راته فیډبک راکړی دی، بېرته راته تلیفون کړی. دا زما دپاره غټ افتخار غټه اسونه کله چې لوستن کې هتاره ته ویلي چې کوم وخت ویلي چې دغه ځای دی داسې کنه وای زه پی ډېر خوشحاله شوم او راتلونکي کې مې فکر کړی قربان چې دا باید په راتلونکي کې نه وي هېڅ کله مې توقع نه لرلی چې زما به لیکنې لمانځل کېږي همدا علت دی چې که څوک لمانځي که نه لمانځي زه خپل کار کوم او دا چې اوس داسې لول مانځل شوه کور ودان یو جهان منم د ټولو نه.
د غونډې په پای کې د میډیوټیک افغانستان ټولنیز او رسنیز مرکز او د پل فکری کړۍ لخوا آصف عمر ته د دوی د کارونو د قدردانۍ په مقصد ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
نصرت الله ارمان په کابل پوهنتون کې د اول کال محصل دی. انګلیسی ادبیات ولی د کیسه لیکوال دی او د ځوان کهول په هغو قلموالو کې شامل بللی شو چې تر خپل عمر لیکنې پخې او فکرونه ژور دي. د په خپل لندکۍ کیسه ټیکری کې چې تازه تازه یې لیکلې ده د باران په یوه سړه شپه کې د یوې بېوزلې کورنۍ اثرناک انځور وړاندې کوي. په پښتو ژبه کې ټیکری یا پړونی د شخصیت او عزت نقشه او علامه هم ده. راځي نصرت الله ارمان واورو.
ټیکری ته په تیاره وه. یوازې د تالندې او برېښنا د پړکار په شیبه کې به دوی یو بل لیدل. له چته راولیدونکو ساسکو له لګنه ټنګ ټنګ پورته کاوه. د کړکیو پلاستیک هم له باد سره غژ غژ ترنم پیل کړ. خزی تیلیا ولګولو پر دیوالونو نری اوبره روانې وې. د خوا ته ناستو ماشومانو د غاښونو ټکار د ساسکو آواز تت کړی و. هغوی د لږې شیبې رڼا ته مسکی شول. د کوټې په غولي سپیرې خاورې پرتې وې. ښځه له ماشومانو سره کړکۍ ته لنډه ناسته وه. د پلاستیکي بوجو جوړ ترپالې په ځان او خړه سوری کمپلی په بچۍ واچولې وه. نه پوهېده چې څه وکړي. له ځانه سره یې وویل په دې توره شپه چا ته لاړه شم؟ دا خو له یخنۍ مري. کله به یې په یوه ځانو غوړولو او کله په بل. څو ځلې د امید سترګې وګرځولې خو داسې څه په نظر نه ورتلل چې دوی پرې تاوده شوي وای. مور یې مړ شوم. ماشوم ځان نور هم غونج کړ. مور دې زار زویه شپه به تېره شي. بیا یې غېږې ته نږدې کړ. لکه د یخ ټوټه کلک و. ناڅاپه زړه کې څه تېر شول. خپل ټیکري ته یې لاس کړ. منجلی یې کړ او پر ځمکه یې کېښود. په ګوګړ کې یو تیلی پاتې و چې دیوالونو ته یې د غروب رنګ ورکړ. د ښځې لاس رپېده. زړه یې نه غوښتل وی غورځوي. بېخ ته لنډ شو. سترګې یې پټې کړې او تیلیا یې په ټیکري ور پرېښود. لمبې پورته شوې. ماشومان ور لنډ شول او په مخونو یې د خوشحالۍ نښې راڅرګندې شوې. یوه وویل مورې ګرم شوم. هغې د ده خبره وانه اورېده. ټیکري ته ځیر وه او د سترګو په تورو کې لمبې ښکته پورته کېدې.
په جلال آباد کې د بهسودو د پل شاوخوا سیمه کابو نیمه پیړۍ پخوا په دې مشهوره وه چې د کاغذباد میلې به پکې کېدې. نن سبا یې رستورانونه مشهور دي. د ژوند او خوشحالۍ ډیوې د هر وخت او هر ځای بلې وي. په دې دعا سره د باز محمد عابد د ریپورټ د اورېدو بلنه درکوو.
د بهسودو پله تر څنګ رستورانتونه که څه هم اوږده سابقه نه لري خو اوس یې تر لرې لرې د شهرت اوازې خورې دي چې څوک هم له بل ولایت او یا هم له بهر څخه ننګرهار ته راځي یو ځل خامخا دغه میله ځای ته ورځي او دغلته تیارېدونکي خواړه نوشیجان کوي. د جلال آباد ښار ګڼ شمېر ځوانان هم د شپې تر ناوخته پورې په دغه رستورانتونو کې لیدل کېږي. یو تنځوان وویل
فسیولار منې مو راغلی بهسودو پل ته. یو خو ګرمي ده او راغلی چې میله وکړو. چکر ته راغلی و. بل سیند دی ډېر ښایسته. یخې واګانې دي. غوښه مرتبهلې ده. ملګري راسره دي او تر مازدیګر همدلته یو لامبو به چکرې به وخو او ماښام پورې بل دی. انشاءالله ماښام نه بعد په خیر سره بیا.
یو بل تن ځوان چې د غوښو او کبانو خوړلو په خاطر بهسودو پله ته ورغلی دی وایي
زما نوم سیف الله دی. یو تن د جلال آباد اوسېدونکی یم. دغه د بهسودو پل داسې یو ځای دی چې ښایسته د میلې دپاره ډېر ښه ځای دی او دلته ښایسته هوټلونه دي او د سیند په غاړه کې ډېر ښایسته دوکانونه جوړ شوي دي. نو ډېر ښایسته خوراکونه غوښې مایان دي.
نوید شینواری چې په جلال آباد کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل دی له خپلو ملګرو سره یاد میله ځای ته تللی و. نوموړي وویل
د بهسودو پل ته دغه هوټلونو ته راغلی و. دلته خو که وګوره یو خوا
د میلې د پاره ډیر خسته او ټولونه خسته زینه جوړ شوی بل د سین غاړه دا چې کله دلته هر څوک راځي زما په شمول باندې ناول هوټل ته ځي او چې شیخ وحیږي غور ته وای بیا دغه نفس په یخ اوبو کې د سین لامبي او چې خزان یخ کاندي هغه نفس بیا ځي خوراکي دلته نن تاسو ګورئ ډیر زیات خلک راغلي نظم زما هم زړه وشو چې راشم دلته د بیسودو سین غاړې لو د میلې په خاطر باندې.
هیره دې نه وي چې دغه رستورانتونه اوږده سابقه نه لري. له نن څخه 15 کاله وړاندې د طالبانو په واکمنۍ کې دغه سیمه شاړه وه، خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په کوم ځای چې د کرکټ لوبغالی جوړ شوی هلته به طالبانو په علني توګه خلکو ته سزاوې ورکولې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
گټه چا وکړه دا د هند خلکو یو کیسه ده چې لینا شریفی لولي.
گټه چا وکړه وو نه وو یا وخت یو کاغی و او دی کاغی دی بی هست که ونی په سر باندې ځاله لرله. دا په دې نه خبره چې د ونی په بیخ کې یوه سوړه ده او په دې سوړه کې منګری مار اوسي. نو په ځاله کې هګۍ واچولې. یوه ورځ چې کاغی وتلې وه منګور یې ځالې ته ور وخوت او د هګیو په خوړلو یې شروع وکړه او چې وروسته هګۍ خوړله کاغۍ را ورسېده. کاغۍ چې ولیدل چې ټولې هګۍ منګور ختمې کړې دي نو سر یې د درناوي په دود ورته ټیټ کړ. وی ویل صاحبه زه ډېره خپه شوم چې تاسې مې وږي او زما د هګیو خوړلو ته مجبور ولیدئ. تاسې اوس خپلې سوړې ته ستانه شئ، ځاله را پرېږدئ. زما درسره وعده ده چې هره ورځ به د خپلو راټولو کړیو خوړو یوه برخه تاسې ته وړاندې کوم. منګور ته غوسه ورغله. د چې کاغۍ او کارغان تر ځان ټیټ ګڼل د کاغۍ خبره بابي زوبلله. ورته وی ویل چټي چټي مه غږېږه، ټوله ورځ په چټلیو ګرځې او بیا ماته د ډوډۍ ستونه کوي. ماته چې پاک تازه خواړه را رسېږي په هغو ناولیو خوړو ولې ژبه کیږدم چې تا په مخوکه کې نیولي او راوړي وي. کاغۍ د منګور د کبر خبرې په سړه سینه وزغملې، هیڅ یې ونه ویل. خو ټوله شپه یې په همدې پیښه فکر وکړ او په سبا سهار نیغه لاړه د ملکې ماڼۍ ته ځان ورساوه. دا د ملکې د کور د باغ له پاسه تاویده را تاویده او لاندې په پټه ملکه څارله چې له سهارنۍ سړې هوا د خوند اخیستلو لپاره باغ ته راوتلې وه. کاغۍ پوره احتیاط کوه چې د ملکې ورپام نه شي. دغه وخت کاغۍ د ملکې د خوب د کوټې خواته لاړه، له پرانیستې کړکۍ وردننه شوه او د هغې یو طلایي بنګړی یې چې ډېر قیمتي غمی ورکې وو په مخوکه کې ونیو او چې له کړکۍ راوتله د ملکې یوه نوکر ولیده. نوکر په هغې خوا منډه کړه چې کاغۍ الوتله. کاغۍ چې بنګړی ورسره وو یو څه ورو روانه وه او نوکر چې له پښو چټک وو په کاغۍ پسې اند د هغې د ځالې تر ونې پورې لاړ. کاغۍ چې ونې ته ورسېده لاندې نوکر ته وکتل چې دې ته یې پام دی او که نه. او کله چې ډاډه شوه چې د نوکر سترګې په بنګړي کې خښې دي نو بنګړی یې د منګور په سوړه کې واچاوه او په خپله ځالې ته وختله. نوکر په بنګړي پسې سوړي ته لاس ور اوږد کړ او منګور سمدستي ټک ورکړ. نوکر په شیبه نیمه کې بې سده شو او بیا ومړ. د ملکې نور نوکران چې په خپل انډیوال پسې راوتلي وو په ساعت نیم کې را ورسېدل او خپل ملګری یې مړ وموند. د دوی له سترګو اوښکې توی شوې او ملکې ته په فریاد ورغلل. وی ویل منګور زموږ ملګری وژلی دی او ګناه یې بس دا وه چې ستا په بنګړي پسې د منګور ستوري ته لاس اوږد کړی وو. ملکې وویل موږ باید منګور ته د خپل عمل سزا ورکړو. ملکی لخپلو سلاکارانو سره مشوره وکړه او هغوی ورته وویل چې منګور باید خامخا ووژل شي، ځکه د پناهق از موږ یو سړی راوژلی دی. سلاکارانو دا هم وویل چې د منګور مړی باید د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړل شي، څو په دې ډول ټول ژوي که هغه لوی دي یا وړه په دې پوه شي چې د ملکې د کسانو د ځورونکو انجام دغه دی. ملکې پلان ومانه او منګری مار د ملکې د نوکر د چیچلو او د بیوسه کاغۍ د هګۍ د خوړلو سزا ولیدله. منګری مار ووژل شو او مړی یې د ملکې د ماڼۍ په دیوال باندې راځوړند شو چې نورو ته یې برد شي. دغه وخت کاغۍ د ماڼۍ په لور والوتله چې د منګور د مړي ننداره وکړي. دې چې په دیوال باندې د راځړول شوي منګور ننداره کوله، د خپل پلان په کامیابۍ باندې فخر احساسوه او د ځان په باره کې له دې تصوره خوندونه اخیستل چې ډېره تکړه چلبازه ده. دې به د منګور مار هغه د کبر خبرې وریادې کړې او بیا به یې د ده مړي ته وکتل او خوشحاله به شوه چې هغه څوک اوس بېوسه ویني چې دا یې ځورولې وه. کاغۍ څو شېبې په خیال او خوشحالۍ تیرې کړې او بیا یوه پوښتنه ورپیدا شوه چې په پاتې ټول عمر کې ځواب ورته ونه موند. پوښتنه دا وه چې د منګور د وژلو په بدل کې ملکې ته خپل بنګړی په ګوتو ورغی، خو کاغۍ ته څه په ګوتو ورغلل؟
امادالدین دوران د افغانستان د ځوان کهول یو لیکوال او کره کتونکی دی. د ده کره کتنې ځینو کسانو ته تیزی او تند ښکاري، خو کمال یې دا دی چې تر وسه وسه تکراري نظرونه نه بیانوي او د نوې خبرې د قبولو له اهمیته خبر دی. امادالدین دوران په دې مرکه کې چې اوس به یې واورئ، په پښتو کې د ولسي ادب د راټولولو او څېړلو په بهیر باندې ځینې نیوکې کړې دي او په پیل کې د ولسي ادب په اهمیت او ارزښت غږېدلی دی. امادالدین دوران وایي
ولسي ادب له ډېرو اړخونو نه د اهمیت او ارزښت وړ دی. فولکلوریک ادبیات د تاریخي لحاظه هم د ډېر اهمیت وړ دی، ځکه چې دوی په خپلو سینو کې لویې تاریخي پیښې رانغاړلې وي او دغه کار تاریخ لیکونکو هم کړی دی، خو تر هغې نه دې ته زیات ارزښت ځکه ورکول کېږي، دا زما په اند باندې، چې په دې کې هغه د شخصي د ذاتي دلچسپۍ خوښې او ناخوښې نه لیدل کېږي.
ښاغلی دوران، دا خو دې منم چې پخوا به خصوصا تاریخونه په دربارونو کې لیکل کېدل، د زورورو خلکو په فرمایش به لیکل کېدل او هغوی به هغه پخوانۍ زمانه داسې انځوروله چې د دوی د ګټو د دوی د نظریاتو مطابق به وه. په دې کې شک نشته. خو بیا د فولکلور او تاریخ بیا ترمنځ یو بنیادي فرق هم دی. د تاریخ په تعریف کې ویل کېږي چې له سند سره تعلق لري، یعنی هغه وخت چې انسانانو خط نه درلود په حقیقت کې تاریخ یې هم نه درلود. یو خو دا خبره ده او بل د فولکلوریکو موادو د ولسي ادب د تاریخي کولو یا د تاریخ په سترګه د ورته کتلو یو وایب خو دا هم دی چې فولکلور یا ولسي ادب چون سند نه دی نو ثابت نه پاتې کېږي. د وخت په تیریدو سره یې ژبه بدلیږي، محتوای بدلیږي، تغیرات پکې راځي، نو ډیر باور نشي پکې دی.
دغه د تغیراتو راتللو دا په خپله د فولکلوریک ادبیاتو د یو خوبی نه ده.
په خوبی کې شک نشته چې خوبی بلري، لیکن په تاریخ کې استفاده ورنه مشکله ده. یو تاریخي پیښه ده څو سوه کاله پخوا او ته اوس غواړي چې په نن سبا د وټپه واورې ده او د هغې ټپې په د هغې لنډۍ په مرسته د څو سوه کاله پخوا پیښې پیسه کې وتبصره کوي. دغه بیا مشکله ده چې دا دومره په سلګونو کلونو سي په سلګونو حافظو کې دا لنډۍ ژوندۍ وه او څومره تغیرات به لیدلي وي. آیا اصل واقع به په امانت سره بیانوي او که دې نه بیانوي؟
انګریزي تاریخ پو ټینبی لیکي وایي چې دغه فولکلور چې دی او بیا په ځانګړي ډول فولکلوریک ادبیات چې دي، دا د انساني تمدن د مطالعې په برخه کې ډیر زیات مهم دي. موږ وایي هسې رانښتي یو د انساني تمدن د مطالعې په برخه کې موږ مادي شیان مطالعه کوو، حال دا چې دغه شیان چې دي دغه تمدن د له روحیاتو سره اړه لري او دغه فولکلوریک یا ولسی ادبیات چې دي دا د روحي تجلیاتو محصول دی. یعنی موږ کله د انساني تمدن مطالعه کوو، غوره دا ده چې موږ هغه د فولکلوریک ادبیاتو ولسی ادبیاتو له زاویې څخه دا مطالعه کوو.
نو د ولسی ادب یو اهمیت په دې کې سو چې د انسان روحیات، د انسان تمدن، د انسان ماضي او د انسان د حقیقت په پیژندلو کې را سره مرسته کوي. دا خو یو اړخ سو. په اهمیت او ارزښت کې نور څه ویل غواړی؟
قلندر مومند صاحب، شکسپیر د یوې مشهورې ډرامې په اړه باندې دا خبره کوي چې امکان دی ولري چې دای د پښتو د ولسی ادب د ادم خان او درخانی نه د کیسې نه په الهام اخیستلو سره دغه ډرامه لیکل شوې وي. یعنی له ولسی ادبیاتو نه د الهام یا د استفادې کار موږ اخیستلی سو. دا ډېر زموږ شاعرانو، خوښو شاعرانو هم دغه کار کړی دی. زه د بېلګې په ډول د اقبال شاکر صاحب یو شعر وړاندې کوم. د هغه یو ډېر شعر دی، هغه ډېر ښه شاعر دی. وایي چې نو دا جنۍ به ولې د اسمان په ژی قدم نه ږدي، یو چې ښایسته وي بله خور د زورور وي. همدغه خیال دا ټپه ډېره پخوانۍ ده چې که ناس کوم را سره ښایي یو ښایسته یم بل له لویه کوره یمه. یعنی موږ چې دغه نوښت څومره ارزښت ورکوو او هغه کوو، دغه ټول شیان زما په فکر باندې له ولسی ادبیاتو نه په الهام اخیستلو سره را وړاندې شوي.
یعنی بل کمال د ولسی ادب دا دی چې د مکتوب ادب، د لیکنی ادب لپاره د سرچینې حیثیت لري او د الهام حیثیت لري، د الهام د منبع دای بل کمال سو. او ولې لغه مستقیم اهمیت خبرې نه کوي؟ خپل یو بې پایه ښکلا پکې ده.
او په ولسی ادب کې ډېره زیاته ښکلا موجوده ده. هر قسم ښکلا پکې ده، درد پکې دی. دا موږ د ټولنې څومره اړخونه دي، دغه ټول اړخونه نمایندګي کوي.
شغله دوران اوس به یوې بلې پوښتنې ته راسو. د پښتو ولسی ادب پیسه کې د ترسره شوي کار په برخه کې اوریدونکو ته یو څه وایست؟
زما په فکر باندې په پښتو ادب کې د ولسی ادب په برخه کې د تحقیق هغومره کار چې لازم ونه دی سوی، خو بیا هم زموږ مشرانو لیکوالانو هغوی هڅه کړې ده چې تر خپل وسه پورې کار وکوي. او
زه غواړم دوران صاحب ماضي ته یو نظر وکړي. یعنی د فولکلوریک تحقیقات یا ټولونی یا په فولکلور باندې کار له څه وخته پیل شوی دی او کوم مزل یې کچ کړی؟
په فولکلور کې لومړی ځل فکر کوم د محمود طرزي صاحب په سپارښتنه باندې، په لومړي ځل غلام محیدین افغان صاحب د متلونو یو مجموعه چاپ کړل، له متلونو یې راټول کړل، هغه یې چاپ کړل. همداراز محمد قدیر ترکی صاحب مقالې هغه کړلې د فولکلور په اړه ولیکلې، او هغه کتاب فکر کوم په کتابي شکل هم چاپ شوی دی. دغسې محمد ګل نوري صاحب ولسی کیسې چې دي هغه یې راټولې کړې دي، په درې ټوک چاپ شوي دي. اوس وخت پهې هغه انګلیسي ژبې ته هم ژباړل شوي دي.
ملي هنداره،
ملي هنداره هغه کار شوی دی. دغسې د پښتو ټولنې په اساسنامه کې دغه د فولکلور راټولولو موضوع هم شامله وه. یعنی هغوی دې ته کار ویلی و پښتو ټولنې. دغسې په 1950 کال کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یو د فولکلور په نامه باندې یو بنسټ تاسیس کړ. هغوی یوه مجله شروع کړله چې د وخت په تیریدو په هغه مجله کې بیا نور څه راغلل، حتی هغه کوم ارزښت یې چې درلوده د فولکلور لپاره یې څومره کارونه کول هغه ارزښت یې له لاسه ورکړ او هغه کارونه یې.
البته اوله ګڼې یې مالوسې دي، اغه لسره تر پای ټول فولکلور
په اړه یقیني، خو په ورسته د وخت په تیریدو سره اغه یو څه بل څور نه جوړ
شو. او د ساور له کودتا ورسته دا د دې مجلې نوم بدل سو، دا هغه هم دغه فولکلوري کارونه کول.
فولکلوري کارونه به کول، خو روحي صاحب لیکي وای چې اغه سی کار چې څنګه و اغه کارونه چې اغه په لومړی سر کې دوی شروع کړی وو په هغه پیمانه په هغه اندازه کارونه یې نول، یعنی کمزوري وو.
خو په هر حال یو لړۍ روانه وه.
یو لړۍ
په اوسنی وخت کې د فولکلور ټولونې یا د فولکلور باندې تحقیقاتو هغه څنګه ده؟
دې خبرې تر اعظم له دې نه مخکې باید دغه وضاحت وکوم چې په دې برخه کې کوم خارجیانو کار کړی دی. انګلیزانو الفنسټن کار کړی دی، میجر راورټي کار کړی دی، فرانسوي ډرمیسټریټر کار کړی د پښتونخوا د شعر هارو بهار، هغوی چې کارونه کړي دي. همدغسې زموږ پښتنو مشرانو چې کوم کارونه کړي دي، مثلا سیال کاکړ صاحب په دې برخه کې ډېر کار کړی دی.
البته هغه انګریزان چې تاسو یاد کړل اروپایان، هغوی په 19مه پیړۍ کې دا کار کړی و. او هغه افغانان چې یاد کړل یو په شلمه پیړۍ کې کړی وو، خو اوس لکه چې لاړی کوزی پښتونخوا ته.
په لومړي سر کې د فولکلور ټولونې په ارزښت باندې هغومره موږ نه وو پوه څومره چې هغوی پوه وو، ځکه په لومړي سر کې دغه د فولکلور راټولولو کار انګریزان اروپایانو شروع کړی وو. ډبلیو جی تامس دا کار هغه کړی وو، لومړی اصطلاح دا د فولکلور اصطلاح هغه وکاروله په یو انګریزي متن کې، او هماغه و چې نسبتا د دې شرقي نړۍ په پرتله په اروپا کې دغه کارونه ډېر په تیزۍ سر روان وو، هغوی دې ته ډېر متوجه وو.
او په کوزه پښتونخوا کې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته په دې برخه کې چا ډېر کارونه کړي دي؟
سیال کاکړ صاحب چې دی مونږ یې یادولی سو، هغه ډېر زیات کار کړی د فولکلور په راټولولو کې. دغسې نواز طاهر صاحب ډېر کار کړی دی، له نواز طاهر صاحب نه مخکې مولانا عبدالقادر صاحب هغه ډېر کار کړی دی.
هغه څه کار کړی وو مولانا عبدالقادر؟
هغوی تیوریک کار کړی دی، یعنی په مجموع کې په ولسي ادبیاتو نه بلکې فولکلور کار کړی دی، د فولکلور په ارزښت باندې هغوی یو څه کار کړی دی.
د ډیورنډ کرښې په هغه غاړه کې ګمان کوم سلما شاهین هم دی یادولو ده.
و یقیني سلما شاهین صاحب هم د ټپی راټولې کړي دي، خو په هغې کې یو خبره دا وه چې هغه یو دولتي کار و چې دی د وظیفوي مکلفیت له مخې دا کار په غاړه.
خو په هر حال د فولکلور ډېره لویه مجموعه یې راټوله کړې ده، د دې په سرپرستۍ د دې په
دا کار یې کړی دی. دغسې له هغې نه وروسته سلما شاهین صاحب یو بل کار هم کړی دی، دې په مشرۍ باندې یو کار شوی دی چې د فولکلور باندې یو تحقیقي کار یې کړی دی چې شلو لیکوالانو ته یې موضوعات ورسپارلي دي. په هغې باندې مختلفو لیکوالانو، ډاکټر انیف خلیل او ډاکټر پرویز مهاجور او هدایت الله امین، د خلکو کار کړی دی. او په شل ټوکه کې داسې یو پروژه شکل یو کار سوی دی، او په شل ټوکه کې دا کار را مکمل سوی دی چې هغه نوی دا کار بشپړ سوی دی.
کبیر افغانستان ته راسو.
افغانستان کې لنن نه تقریبا درې څلوېښت کاله مخکې چې ماته ډېر زیات مهم کتاب هغه ښکاري، هغه د رفیع صاحب د خلکو سندرې دي چې ډېر مهم کتاب دی، د فولکلور د طالب علمانو او د هغه شاګردانو د راهنمایي کې هغې ډېر ښه راهنمایي کولی سي او ډېر څه موږ ته په لاس راکولی سي. امکان دې ولري چې هغې ځینې خبرې موږ چیلنج هم کړی سو، خو زموږ د راهنمایي لپاره ډېر کار ورکولی سي. دغه راز هیوادمل صاحب چې ولسي سندرې کوم کتاب اثر لیکلی دی، په هغه هم ډېر هر اړخیز دی او ډېر څه پکې رانغښتل شوي دي، هغې کې ډېر کار سوی، ډېر زحمت او خواري ګالل شوې ده. دغسې روحي صاحب دی چې هغوی هم د فولکلور په ارزښت او په هغه تیوري باندې ډېر عمیق او ډېر ژور کار کړی دی.
ښاغلی دوران، په افغانستان کې د فولکلور د ټولولو پیسه کې خو خواره واره کارونه ډېر زیات شوي دي. دا غوټۍ خاورې د ننګرهار د خلکو نقلونه ټول کړي وو، یا ښاغلی عبدالکریم پتنګ په فولکلور کې کار کړی دی، یا استاد بختانی د چاربیتو په ټولولو کې لویه برخه اخیستې ده. نو ګمان کوم ټول یادېدای نشي، په دې به اکتفا وکړو. خو اوس به دا راسو چې د دې فولکلور ټولولو پیسه کې چې کوم کار سوی دی، یا اوس هم ټولیږي، ځوانان لګیا دي، ځینې خلک محصلین دي دا کار کوي، د دوی په کار کې داسې لوی نیمګړتیاوې څه دي؟ کومو ټکو ته دې پام وکړي؟
په هغې کې یوه نیمګړتیا زما لپاره هغه د نکلچیانو د معرفي نشتوالی دی،
چې دا نکلچی څوک دی، څو کلن دی، لوسته دی، نالوسته دی، د کوم ځای دی. او البته
د دوی خبرو ته د اعتبار هغه مخه نیسي، چې کوم اعتبار ورکول کېږي د هغه مخه تر یو حده پورې نیسي.
ګومان کوم تاریخ به مهمه، یعنی که یو نکل یا د ولسي ادب یو بل اثر یو چا پیدا کو، باید امغه تاریخ سره ولیکي چې بغه تاریخ می پلانې ځای پیدا کړی دی.
تاریخ می په تاریخ ډیر مهم دی، تاریخ ترڅنګ دغه دی ځای هغه، ځکه زمنګ ولسی ادبیات چې دي ځینې ژانرونه داسې دي چې هغه ځنګړو قومونو ته ځنګړي سي وي، ځنګړو خلک ما کاکړی غاړي چې کومې دي، دغه راټولونه کې باید ځای ذکر سي، هغه خلک ذکر سي.
او وفتن کاکړی غاړي دي په غزنی خوا کې هم ستای او څه قندار خوا ته هم ستای، نو که صرف د کاکړۍ په غاړو په نوم راټولې سي او خلک به فکر کوي صرف کاکړۍ وایي، حال دا چې
خو دې باندې صادق ژړک په خپل یو مقاله کې هم یادونه کړې ده چې دې ته باید کاکړۍ غاړې وویل سي، ځکه دا په لومړي سر کې د کاکړو د غاړې
د نوم خبره بېله ده. ما دې هغه خبره کوله چې تاسو ویل چې ځای هم ډېر مهم دی، او البته د فولکلور لپاره چې لوی کار کړی دی په دې ځوانو محققانو کې صادق ژړک هم باید یاد
شي،
لوی کار کړی دی. ښاغلی دوران، ستاسو په نظر باندې په ټولولو کې نو عمده ستونزه همدا ده چې دوی له کوم ځای چې راخلي، له چا چې راخلي، غنم نه اخلي، دی منډه او دی منډه نه معرفي کوي او مکان او سامان ته اشاره نه کوي. کله کله داسې نه ده فولکلوریک اثر لولې ژبه یې داسې رسمي او لیکنۍ ژبې ته ورته وي. حال دا چې استاد نوري د خدای وبخشي د ملي هندارې نکلونه چې لولې نو ته به دا فکر کوې چې د پنځو شپېته اویا کاله پخوا په کندهار کې یو نکلچی ته ناست دی. هغه د سبک په ساتلو کې لوی کار کړی دی، امانت یې حفظ کړی دی. لیکن بیا کابل کې بیا ځینې نورې مجموعې خپرې شوي دي، متن یې داسې وي لکه د ولس چې نه وي، لکه یو څه ګوتې چې پکې وهل شوي. له دې نظره تاسې څه تبصره کوئ؟
په کار دا ده چې دغه ولسي ادبیات چې کوم دي هغه له ولس نه راټولېږي، باید د ولس په ژبه وړاندې شي. په یو وخت کې په پېښور کې د پښتو اکاډمۍ د ټپو د راټولولو کار شروع کړ. په یوې ټپې باندې به پیسې ورکولې. بیا نو هغه وخت کې دغه لیکوالانو یا شاعرانو هغوی د ځان نه د ټپو جوړولو د دغې ولسي سرمایې یو مصنوعي کار شروع کړ، په دې خاطر چې یو څو روپۍ پیدا کړي. دغه کار هم د ولسي ادبیاتو لپاره ډېر زیانمن وي.
که د ټولولو له ستونزو او له نیمګړتیاوو را تېر شو، په فولکلور باندې چې کوم شوی تحقیق دی، په هغې څه کې خبرې وکړئ؟ دغه تحقیق په کومه خوا روان دی؟ کمالونه یې څه دي؟ نیمګړتیاوې یې کومې دي؟
په اوس وخت کې چې کوم تحقیق روان دی، اصلا تحقیق ډیر کم دی، یعنی په نشته حساب دی. کلک څه تحقیق په اوسنۍ زمانه کې کیږي؟ د پولیسي ادبیاتو کوم تحقیق کیږي، هغه تر ډیره کتابخانوي تحقیق وي. دا چون ولسی سرمایه ده، د دې په ځای چې ولس ته راجی سي، ولس ته مراجعه وکړي او له ولس نه په دغه اړه پوښتنې وکړي، د یو مشکل په اړه پوښتنې وکوي، دوی راځي یو کتابخانه کې کینی او د کتابونو په سوي کار باندې خپل تبازنای کوي او د هغې له مخې تحقیق کوي.
زه غواړم په لنډیو باندې یو تحقیق وکم. نو کتابونه به ګورم، پښتني سندرې وي یا روحي سندرې وي یا اکاډمیسیان سلیمان لایق د لنډیو لویه ټولګه راټوله کړې ده، نو زه به آیا دې کتابونو ته مراجعه نه کوم؟
استفاده په دې معنا چې هغوی دغه کتابونه ولولي، د هغوی رایې واخلي او د هغې رایو په اړه خپله رایه ورکړي. دا نه چې یوازې هغوی څه کړي دي هماغه راواخله او په بل کتاب کې کاپي کړه او هغه چاپ کړه.
پلانای دا وایو، پلانای دا وایو. ښاغلی دوران، دا خو ځینې خلک وایي چې زموږ د نور تحقیق حال هم همدا دی، استاد پلانی دا ویری دی، بس همغه خبرې
کوي، همغه یو تسلسل روان دی. د تحقیق په لاره کې په برخه کې یو ډیر تاوانی کار دی، موږ له کار کولو نه ورسته کوي.
دا خو د تحقیقي کار یو نیمګړتیا وستا چې په نظر نور
دغه راز محققین چې اوسنی محققین دي، د پخوانیو باورونو باندې تحقیق کوي. فرض کړه د ولسی ادب پخوانی تاریخ دا و چې هغه آثار چې په بنالی کلی بڼه خله په خله لمخکینیو خلکو رستیو خلکو ترپات کیږي، لو لیکوال نه معلوم، شاعر نه معلوم، دغه ولسی ادبیات دي، دغه تعریفو. حال دا چې اوس دغه تعریف زین لري. اوس موږ ډیر داسې ولسی سرمایه لرو چې هغه ولسی ادبیات دي خو له شاعری معلوم دی،
لکه چاربیتې.
او دا مې یو مثال ورکړ په دغه سي پخوانیو باورونو باندې.
نو که د ولسی ادب لپاره دا شرط کې نشدي چې نالیکلی او ویناوال نه معلوم او سینه په سینه نقل شوی، که دا شرطونه ونه منئ، نو له لیکنی ادب به فرق به څنګه کوي؟
په لیکنی ادب کې د فلسفه وی، عرفان وی، علم وی، د نور هغه وی. خو په ولسی ادب کې دغه تصوف او دا سیان کوي هم ډیر کم دي. یعنی هغه د موضوع له مخې موږ ته دا ښکاري چې دا ولسی ادب دی او دا لیکنی ادب دی یا دا معاصر ادبیات دی. ټی اس ایلیټ وایي هر نسل باید د تحقیق او د تنقید لپاره خپل اصول ایجاد کړي، دوی باید یو خپل طرز ولري. یو خبره بله هم ده چې دلته چې کوم کلاسیفیکیشن سوی دی، هغه د ولسی ادب دغه ویش چې کوم سوی دی، هغه له دریو مختلفو غیر منطقي لارو سوی دی. په ځینو ځایونو کې د موضوع له مخې دغه ویش سوی دی، په ځینو ځایونو کې د شکل له مخې دغه ویش سوی دی، او په ځینو ځایونو کې هم د ویلو د انداز له مخې دغه ویش سوی دی.
نو څه باید وسي؟
د دې لپاره باید یو سیستماتیک کار وسي او هغه کار یو اداره کولی سي.
په دې لیکنی ادب کې هم دا مشکلات شته. دا کلاسیفیکیشن ډیر اسان هم نه دی. تاسې به د خوشحال خټک دیوان لولئ، ظاهرا به غزلي، ظاهرا په دې معنا چې لومړۍ دوې مصرې به یې هم قافیه یې، محتوا به ټوله دی قطعي، صرف یو نصیحت به یې، غزل به نه یې پکې. لیکن چون هغه دوه لومړی مصری هم قافیه دي، نو د غزل په برخه کې برغلی. حال دا چې غزل د محتوا لمخې یو ډول تعریفې دی سي، د شکل لمخې بل ډول. ګومان کوم دا خو د موږ په ټول ادب کې دا جنجالونه سو د ولسي ادب لیکوال هم نسو ملامت ولی ورستی نتیجه ته رسیدل هر عقل په اوسنی حالت کې سخت هم دی.
په لیکنی ادب کې دغه دوه خبرې دي چې یا د شکل لمخې دغه ویش سوی دی او یا د موضوع لمخې دغه ویش سوی دی. خو په ولسی ادب کې دغه ویش په ځینو ځایونو کې د ویلو د انداز لمخې سوی دی.
تاسو وایئ چې دا صحیح نه ده، دا درېیمه خبره.
په لومړي سر کې باید دغه ویش په یو ډېر سیستماتیک انداز هڅه وسي، کار به مشکل وي خو ناممکنه نه ده. مثلا د بدلو په اړه باندې خبره کیږي چې یو ساده بدلی دي، دوم سپرې بدلی دي. د دې ترمنځ دغه تفکیک چې سوی دی یوازې په دې چې سپرې بدلی چې دي هغه تیز ویل کیږي نسبتا د ساده بدلو پرتله باندې. یعنی د ویلو د انداز له مخې دغه ویش په ځینو ځایونو کې سوی دی، په ځینو ځایونو کې د موضوع له مخې دغه ویش سوی دی. فرض که دغه غزل دی، دا له مقام سره د شکل لحاظ دا سره یو شی دی مقام، او هغه خو د چون د موضوع خبره که راسي په مقام نصیحتونه وي او د محلي سندرغاړو به په دې د موسیقي او د محفل په ابتدا کې او شروع کې به یې مقامونه او دغه د نصیحت ډک کې خبرې کولې، دغه مقامونه به وړاندې کول. یعنی د شکل لحاظ هلته هېڅ کوم فرق نشته د غزل او د مقام تر منځه.
که وروستۍ پوښتنې ته راسم، ښاغلی دوران، څنګه نن سبا تاسې هم په فولکلور باندې کوم کار کوئ؟
یو کتاب دی چې د پوهنتون د محصلینو لپاره لیکل سوی دی. هغې کتاب کې زما په ذهن باندې ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې، هغه ډېر ګټور کتاب هم دی خو ولې یو لړ مشکلات لري، او چون د محصلینو لپاره د لارښود حیثیت لري نو د هغې د خپلې وسې د کره کولو لپاره مې په دې اړه مې خپل کارونه شروع کړي دي.
کامیاب اوسئ.
مننه.